السلام علیکم ستړي مشه زه سفی ولاستان اگزایم خراغلاست ویم پیل با په خبرونو باندې وکړم. روسیه وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف پرون کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلومات ورمعرفي کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پیلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سیند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 میلادي کال کې د نړیوال بانک منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو او په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار شوی دی. هندوستان همداراز د پاکستان د عالي کمیشنری ډیپلوماتانو او غړو ته خبر ورکړی چې تر اوو ورځو له هندوستانه ووځي. هندي چارواکو همداراز د اتاري بندر تړلی دی او پاکستاني اتباعو ته خبر ورکړی چې تر 8 ساعتونو له هندوستان څخه ووځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوې وه افغانان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس دا خبر پرون د دغه وزارت د ویان سباستن فیشر په حواله کړي. یادې الوتنې د اپریل میاشتې په 28 او 29 پلان شوی. په ورته وخت کې پاکستان کې میشته او شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د جبري شړلو د بهیر په تیزیدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. او وروستی خبر دا چې برټانیې چارواکو یو افغان ځوان په جرمني کې د یو کس د وژلو په تور نیولی دی. دغه 18 کلن افغان ځوان په جرمني کې د یو بل کس په وژلو تورن دی. د جرمني څارنوالانو ویلي دي چې د برټانیا پولیسو د جرمني د ملکنبرګ فور پومرن د ایالت د چارواکو د اطلاعاتو په اساس باندې دغه کس په برېټانیا کې نیولی دی. د راپورونو په اساس دغه نیول شوی افغان د جرمني په شویرن ښار کې د فبروري په 3 د یو بل کس په وژلو باندې تورن دی. د جرمني ډي پي خبري اژانس د شویرن د څارنوال د دفتر په حواله باندې ویلي دي چې شکمن کس مخکې له هغه چې برېټانیا ته لاړ شي فرانسې ته تښتېدلی و. د جرمني خبري اژانس د دغه جرمن چارواکي نوم نه دی ښودلی خو ویلي دي چې جرمني حکومت له برېټانیا غوښتي چې دغه افغان تورن کس دوی ته ورستون کړي. خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شئ. د سر مطلب مداده چې روسیه وایي په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا وروسته له هغه چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. دا هم اوري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل. تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند د اوبو د تړون ځنډول دي.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably.
د پلګام په سیمه کې په 28 اپریل په خونړي برید کې لکتر لګاتې 8 کسان وژل شوي. پړای د کشمیر د مخاومت په نوم یوې ډلې په غاړه اخیستی دی. نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مو هم خراغلاست ویم. رازو اول مطلب ته. روسیه وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې په کابل کې اوسني واکمنان یو حقیقت دي. لاوروف وویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیکې پریکړو لپاره نه بلکې د عملي پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بارونو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بارونو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر دا اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خنډونه لیرې شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړی، حتی مخکې له دې چې دوی د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسیږي. د روسیې لخوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنا نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه څه باندې 3.5 کاله تیر شوي، خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګري ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه جنی نه د مشروع حکومت په توګه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د هندو سیاسي اوبو د تړون ځنډول دي. د سندیا هندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو، په اساس یې پاکستان ته د هندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
Treaty will be held in abeyance with immediate effect.
The industry ubo da 1960 kal tadun basem disti uzandawal shi soch Pakistan lo pulo bar da tragare khpal mlatad wana darawi da atari check post basem disti utadal shi kum khalak chila ghilari hind tatli da meter lumrai bertastani da shi Pakistani atbaba da sark ti visa maafiyat pa khatar hind da safar ijaza wana lari Pakistaniyan ta da dawal visa lagwa shwi di kum Pakistaniyan che padi visa dam gade hind ki di bayat tar atat salwikto saatuno uzi
issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled.
که چیرته هند هندوستړون په اړه خپل پریکړه عملی کړي، لمخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سندونو اوبو پریشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل د 28 تر خونړي برید وروسته وکړ. په هغه برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسلوالې ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړی، لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوي د راپور له مخې لږ تر لږه 15 تنه ملکي سیلانیان او یوازې درې د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شوو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنیو دغه برید ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې د عامو وژل شوو سیلانیانو مړي په میدان پراته دي او خلک له ویرې منډې وهي. د سویش دې په نوم یو هندي سیلاني چې له دې پیښې روغ وتلی اسوشیټډ پریس ته وویل،
موږ له ځای خلکو سره خبرې کولې چې ناڅاپه خلکو منډې شروع کړې. موږ وارخطا سو. زموږ سره نږدې یو رستوران و. د رستوران مالک موږ ټول شپږ کسان دننه کړو او دروازه یې قلف
کړه.
تر برید وروسته سلګونه هندي سرتیري پلګام ته تللي او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همداراز د پاکستان په وړاندې د اقداماتو په دوام په نوې ډیلي کې د پاکستان د عالي کمشنرۍ لوړپوړو ډیپلوماتانو او غړیو ته ویلي چې په وو ورځو کې دننه له دغه هیوادو ووزي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پریښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده. پاکستان دغه برید دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند لخوا د هندوس تړون ځنډول او ډیپلوماتانو ایستل غیر مسؤلانه او پاروونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلي دا اقدام ماتخی چې هند غمجنو پیښونه د سیاسي ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. پاکستان خبرداري ورکړي چې که هند اوبو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي، نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد خبرګون ښوولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي، هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپله ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې و، برید غندلی او له دواړو ودونه د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو د برید غندلې او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د برید غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترینګلتیا خواته روان دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوی او افغانان له پاکستان جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوې دي. فرانس پریس خبری آژانس د خبره پرون د دغه وزارت د ویان سباستین فیشر په حواله کړې ده. یادی الوتنې د اپریل په درویشتمه او نویشتمه پلان شوې وي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري شړلو د بهیر په چټکېدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوه الوتنې چې ټاکل شوې وه د اپریل پر درویشتمه او نهویشتمه افغانان له پاکستانه جرمني ته ولېږدوي لغوه شوې دي. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې دغه وزارت ویان سباستین فیشر د اپریل پر درویشتمه د دې خبرې تر څنګ ویلي چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې د افغانانو د انتقال لپاره بله الوتنه هم نه ده پلان شوې. فیشر د دې پریکړې له عمل د الوتنو په پلان کې پیچلتیا او اداري ستونزې یادې کړې دي چې پکې د ویزو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل پر 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د بهیر په تیزېدو سره دې خبر دوی لا اندېښمن کړي دي. په اسلام آباد کې میشت د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي:
آخرین ایمیل اکبر محمد از می پروسه
وروستی ایمیل چې ما ته د جرمني د کیسونو له بهیر راغلی زما د کورنۍ د ټولو غړو د پاکستان د ویزې کاپي رانه غوښتل شوی وي، نو که زه د دوی 2600 کسانو په ډله کې رانسم او بیرته افغانستان ته واستول سم زما برخلیک به څه وي؟ شکنجه، بند یا بالاخره مرګ؟
شکنجه یا زندان است یا مرګ است بالاخره.
یو بل افغان چې د امن غوړي نومې په راپور کې یاد شي وای:
ما خو کیس جرمني دریم.
موږ د جرمني کیس لرو او په اسلام آباد کې اوسو. کیس مخفل پړاوونه بشپړوي. موږ ته شپږ میاشتې وخت ټاکل شوی او پنځه میاشتې تیر شوې. شپږمې پیل شوې خو تر اوسه هیڅ خبر نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل په 10 ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لېږدول شي ممکن له دې هیواده وایستل شي. د فرانس پریس د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیل راهیسې چې د بې اسناده او افغان تابعیت کارتونو درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوې تر 22 نیټې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ایتلاف تر بریا او د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ایتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پر اوسنی حکومت یې د دغه بهیر د دوام په خاطر سختې نیوکې کړې دي. له کله نه چې طالبان په 2021 کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل جرمني په بېلابېلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا یې له جرمني ادارو سره کار کړی د هیواد ته انتقالوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 14 ویلي چې شاوخوا 2600 تنه زیانمنونکي افغانان چې ورسره جرمني ته د راوستلو ژمنه شوې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي. او د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان بشپړ سنورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا له څو جرمي پېښو وروسته دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال موضوع له انتقادونو سره مخ ده.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ماینونو د خطراتو په اړه یو رپورټ ته په افغانستان کې د ماین پاکۍ مؤسسه ایم ډی سی خبرداری ورکوي چې سکل خای په دې واد کې د ماینونو له عمله د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه د دغې مؤسسې د مسؤلونو په خبره له پاکستان او ایران ستنېدونکي ډیری کډوال هغه سیمو ته ځي چېرته چې له عام ماینونه شته. د ایم ډی سی د ماین پاکۍ د مؤسسې مشر شعبه کیمیا ازادي رادیو ته وویل د افغانستان په 12 ولایتو کې شاوخوا 1200 مربع کیلومتره ځمکه له عام په ماینونو ککړه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان بیلابیلو سیمو ته له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ورتګ د لړۍ له تیزیدو سره په افغانستان کې د ایم ڈی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسه خبرداری ورکوي چې ښایي سږ کال د ځمکنیو ماینونو د چاودنو له امله د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه چې دا کډوال لوړو خطر لرونکو سیمو ته ځي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم ماینونه شته. نوموړي وویل د دغه ماینونو له امله هر میاشت شاوخوا 50 کسان وژل کیږي او احتمال لري چې د ایران او پاکستان د کډوالو پر استنېدو او بیلابیلو سیمو کې د ځای پر ځای کولو سره د ماینونو له امله په تلفاتو کې زیاتوالی راشي. دی وایي څه وخت وروسته چې دا خلک خپلو سیمو ته ستانه شي تلفات زیاتیږي، ځکه چې د افغانستان ډیری سیمې لا هم ماینونه لري او دا تلفات به ډیری ماشومانو ته وړي. په 1300 ولسوالیو کې باید له سره سروي وشي، ځکه په دغه سیمو کې ډیری جګړې شوي دي او د ماینونو په ګډون له هر ډول وسلو نه پکې ګټه اخیستل شوې. نو ځکه ویلای شو چې په دې سیمو کې خطرات زیات دي او سروي هم نه ده شوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او زرګونه کسان یې افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایم ډی سي د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ وروسته له هغې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د ماین پاکولو پروګرامونو لپاره 70% بودیجه کمه شوې چې د ماین پاکولو پروګرامونو پلي کول ستونزمن کړي او د ماین پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامداره مرستې ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د ماین چاودنې په وروستۍ پېښه کې چې د اپریل په 13 د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې وشوه، سیمه ییزو طالب چارواکو په وینا شپږو ماشومانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قربانیانو عمرونه د 9 او 14 کلونو ترمنځ دي. د بدخشان ولایتي روغتون یو چارواکي چې نه غوښتل نومې د موضوع د حساسیت له امله خپور شي، هم په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې درې ماشومان مړه شوي او درې نور ماشومان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لېږدول شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماینونو یو شمېر قربانیان وایي چې د بدن د یو غړي د لمنځه تللو وروسته اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د خوست ولایت یو اوسېدونکي شریف الله چې د لس کسیزې کورنۍ سرپرست او په ماین چاودنه کې یو پښه له منځه تللې، ازادي راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې چې په پخوانی بدن مې د لاسه ورکړی دی. دا اوس هم زه داسې مریض یم چې غیر د هندوستان او د مابوزه تداوي نه کېږي. ماشونه نه لرو، اقتصادي وضعیت مې ډېر خرابه دی. نظام چې سکر دو کې ما د کور اسباب خرڅ کړی دی. کورنۍ ډېره په خفګان سره مخ ده.
دا په داسې حال کې د جدوونه وړاندې د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ویل چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو له امله 1540 کسان وژل شوي چې 1430 ماشومانو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت له 1550 ډیر کسان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله زیانمنېږي. په راپور کې راغلي وو چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په ماینونو کې له ککړو سیمو سره په یو کیلومتر کې ژوند کوي. افغانستان چې له لسیزو رئیسو په جګړو کې رئیسار دی، د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډېره د بېلابېلو وسلو د کارولو تر څنګ د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني ماینونه هم کارولي. طالبان چې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړې یو لوری و او تل د ماینونو په ایښودلو تورن شوی، اوس له نړۍ غواړي چې د ماین پاکونې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د طبي پېښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې مډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورزو ترکیه ته چیرته چې لوی ښار استانبول پرون د 6.2 ریاکټر په کچه باندې یوې زوروري زلزلې لړزولې ده. د راپورونو په اساس باندې په دغه زلزله کې د استانبول د فاتح سیمې یو پخوانی ودانۍ هم لوېدلې ده او کتام چې د دغه ودانۍ د لوېدو په پیښه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی، خو د استانبول د ښاروالۍ د اعلان په اساس باندې لږ تر لږه 150 کسان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ترکیې د حکومت په وینا د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.2 و. د
استانبول اوسیدونکې لیلا اوجاروی.
مال خپل زده کوونکو سره سپورت کوه چې سخت قانونو مې احساس کړل. په شلم منزل کې ژوند کوو، د ودانۍ وروستی منزل دی. تکان دومره زورور و چې موږ ولوېدو، نه پوهېدو چې څه شوی دی. دومره ویرېدلی وو چې فکر مو نه کوه چې زلزله ده.
د زلزلې ټکانونه دومره زورور وو چې د استانبول د نږدې 14 میلیونه ښار له هسکو ودانیو، ګڼو خلکو واټونو او پارکونو ته مخه کړه. تر اوسه د دې سختې زلزلې له امله د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. استانبول چې نیمې په آسیا کې دی او نیم په اروپا کې، د اروپایي برخې یو شمېر دوکانونه له زلزلې وروسته بند شول. د دې زلزلې مرکز د سیلیوري په سیمه کې و چې له استانبول څخه لویدیځ لور ته په 80 کیلومتره کې پرته ده. د ترکیې د طبي پیښو د ادارې په وینا دا زلزله تر مځکې لاندې په 6.29 کیلومتره کې وشوه. د ترکیې د ترانسپورت وزیر عبدالقادر اورال اوغلو وویل چې له لومړنیو تحقیقاتو چې په لویو لارو، هوایي ډګرونو، ریل ګاډو او فرعي لارو کې ترسره شوي دي، داسې ښکاري چې د زلزلې له امله څه زیان نه دی اوښتی. خو د یوه تن د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي چې هغه هم د زلزلې له ویرې له بالکون څخه ځان لاندې اچولی او ټپي شوی دی. د استانبول د والي دفتر ویلي دي چې د کومې ودانۍ د نړېدو راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د دفتر په یو بیان کې له خلکو غوښتي دي چې هغه ودانیو ته مه ور نږدې کیږي چې داسې ښکاري چې د زلزلې له امله زیانمنې شوي وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې دای وضعیت ساري او د ولسمشر دفتر یو لارښود خپور کړی دی چې په هغه کې خلکو ته لارښوونه شوې ده که بیا د زلزلې ټکانونه احساس شي څه وکړي. د ترکیې په جنوب او د سوریې په شمال کې 2 کاله مخکې د فبروري په میاشت کې د 2.7 درجې په کچه زلزلې تر 55,000 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او تر 1,000 ډیر ټپیان کړل. د هغې زلزلې له امله په 300,000 کسان بې ځایه شول چې یو شمېر یې لا هم په موقتي کورونو کې ژوند کوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو
بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان مینوال وایي د مطالعې شوق لري خو له وطن ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وایي د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډیر کتابونه ځان سره راوړي. یو شمېر بارمیشت لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په ورکې ترلاسه کړي. د اپریل 23 پرون د کتاب نړیواله ورځ وه. د موضوع په اړه جزئیات په دغه راپور کې اوري چې د یوې بهرمیشتې افغانې په غږ پیلېږي.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلی.
پالن کې میشته افغانه حنا پردیسوا نوموړي وایي کتابونه او مطالعې سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځان سره راوړي، خو ډېر ځکه نشي راوړلی چې په خبره یې جامې او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چې لاړ شم زړه مې ډېر کېږي چې ډېر کتابونه راوړم خو 40 کیلو وزن اخلارم او ډېر نشم راوړلی. کله 10 یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب لویونکي هم دا خبره تاییدوي. وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه کېږي چې ډېر کتابونه واخلي خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نو سوړلای بیا یې پرېږدي. د 2-3 ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي و کتابونه خوښول بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتیږي نو سوړلای.
خو یو شمېر بیر میشتي لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه کرار په هوارېدو ده او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو له لارې لکه لولو، امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په دوا یا درو ورځو کې. البته ځینې پلیټفارمونه دي چې د رالیږلو موده یې یو څه اوږده ده، خو ځینې شته چې په بیړني ډول یې هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډیر کم شمیر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کیدی شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي، د یادونې ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول، چې ډیری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډیره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کیدل، ځکه چاپ چارې یې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته، ځکه په خبره یې تر ډیره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کیږي.
خو په پوخا کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول، نو پیښور نو ډیر اقتصادي وو. په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول، مثلا هغه به ویل چې 100 جلده یا 200 جلده یا 300 جلده دا موږ ته راولېګا، نو به بدل ته ډیر ګران غورځېد. حتی را چاپ نو په زیات لګښت په قرار راتللو، نو به موږ هغه د لاور د لارې لیږل، نو هغه به ډیر اقتصادي راتلل. نو اوس زیات پرنټینګ موږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په لومړیو کې ډیری شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه ترسره راکول، خو یو شمیر دوی او د کابل ځینو کتاب پلورونکو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم اوس سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي، د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونې ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ځینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولې و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. د اپریل 20 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډیره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو، چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشمانو سره خوارین خېش اصلن کې د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري هسپتالونه چې دی وجهت مثال مراجعه کوي یا حالت دي، البته بیا خواري نو سره کیږي، البته وس ټول کار مثال د وایست دي چې وایستای کار کیږي کوي وستانه ونی کیږي. د بورلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال خپل ځو ماشوم وروړي، نو دا خو څه لري ساته یعنی ایمرجنسي سٹاف منګر هغه چې مریض وروړي مازګر دی ورته وی جو فرمان اور نه درلود ول رسمیت ختم شوی. اصلا کی چې وایستای بیا هم ارزای کار کوي، کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر کدرویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان. هر یو د بایغه ته نس کړلای بیا شکن د بایغه دی په هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې مثال د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي. دې په حکومت نه د سرک نه په دې کې خواري کړی د دروسه پور نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښه ده، نه په شخصي کښه ده، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي، دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بې وسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته، ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خفه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخم کښې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډېر سختۍ سره مخ و. نو ګېټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی، او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غونډه د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. په دې خپرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري حقونو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپه کېږي، نو الله جل جلاله داسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کېږي او یو ځای کېږي او خوشحالیان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوي، او دوی کې انشاءالله چې شرعي څه حرج به نه وي. حتی یو وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایې؟ چې څه به نه وایې، بس ورځو مالته کینو. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي، او دې د سندرې او دغه شیان ډېر زیات خوښېږي. بیا یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما کانت هذه العروسه فيما معنا. یعنی موږ تاسو ته راغلو، خوشحالۍ درته راوړې، که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو، او که چېرته دغه سره غنم نه وای، نو زموږ دغه سپینه نواکۍ یا د سره نواکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل شي ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې دې کې انشاءالله چې شرعي حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي، دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي. یعنې څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ستاسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 35 نمبر آیت دی. دوهمه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، احزاب کې 35 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته ووایه خپلو بیبیانو ته ووایه او د مؤمنانو ښځو ته ووایه چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکړي، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم. دا کې نویم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي. نو دغه محرم شیان په کې صورت ونه نیسي او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډېرو زیاتو افراط او تفریط نه کار ونه اخیستل شي. او څلورمه خبر دا ده چې د لمانځه التزام وشي اكثر خارج خوشالين تزيد المنزب قصه كي نوي نو دغه المنزونه چي دي الله جل جلاله متاس باندې دا فرض کړی دي دغه واده ته هم ساين حاضرې نیت دغه کوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دو لپاره دغه نیت ډېر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نور ټولو خوشحالیانو زموږ ساسو په دین کې مشته زموږ ساسو په عناناتو کې مشته زموږ ساسو په کلتور کې هم شته نو خوشحالیانو کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپلو دوستانو سره غم شریکي به کوو خو اصل دغه دی چې د هرې موضوع خپل حق
بله ډاکټر صاحب په دې خبرې وکړو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده څومره د یو کس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسی دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل شي په کې مثلا خوشحالي وسی په کې مثلا چمبه وهل شي او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه د یو ختم له مراسمونه وسی دغه څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلومه چې دلته خوښي ده
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متواتر او د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي د جدي په خارج سوډر بستان په هواد کې زموږ دوست کو دغه بچي واده وو نو ماته چې ته یو څو خبرې وکاو د خلکو ته ما چې مایک وخصو داسې پروګرام خسته کون اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي څنګه د ماشومان تربیت لپاره موضوع کې زلګیوم خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کون وو نو دلته تقديري بل یو کاستهغه بعض ساتریان لري ترانه لري او ماشومان ته بعض تشویقی غلر پروگرام لري شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای نو اغه ما گفتنه وکول چې اغه مایک واخلی او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی تقدیر هغه څه جوایز مروړی وته انامونه مروړی ماشومان کوچنان لپاره دا پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو واخه ځن زه خوشاله شم ما مایک مرتبه ورکوم او اغه پروگرام مخکې بوت لازم هدف دغه دی چې خلک تاسو مربونی وکول د واده نه ختم جوړ نشي او خیرات ور نه جوړ نشي او مړی ور نه جوړ نشي او مطلب دا چې ټول هغه کینی وي البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازی کوي بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نه وي او ډیره زیات مهم مسله دا ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ ساس د کلتور او زموږ ساس د مبارک دین سره فکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې اور سره غنشي صاحب شخته نشي
د واده په مراسمو کې مداخله دی او حاکم نظام لخوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ام پی 3 چورته وای دی ولی راوړی دا مثلا کله چې زوم نو یا خاص مراسم سره رسوي لکه کیک پرې کوي اینا مصاف سودا مسائل دلته بلا بل سندری هم دوته ځنګړی سوي دی بیا د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مس بندیزونه لګیدل دي څومره دی افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي او یا دوی نغواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواستم د حاکم نظام دی او واجب دی او دنده ده چې خپل ټولو هوادوال ته د خوشحالي زمينه مساعده کړی او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ساسو هواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبري وکړو مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پر ژوندې ساتل کیږي ګټي راته وایي کله چې واده دی واده په ډول باندې منځل کیږي مثلا په کې چمبه وهلي په کې سندري ویل وی کوم ډول سندري ویل هغه ډول سندري ویل کله څنګه ستاسو شرا وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې هي ګڼې لري ډاکټر صاحب
د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې د ژوند خوشحالي ده نو دا کله کله چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېر ترخی خاطرې لرو او د خوشحالي وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي د وینجلۍ او د الک ودوي نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود وروزي وي نو دوی خوشاله کیږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتیږي او د دوی د خپل کوم یادګارونه چي دي دم پاتې کیږي او څوک راغلی وو څوک نو راغلی دا د خوشحالۍ مجالس کې اکثره وخت دا پاتې کیږي او دا هم د دوستانو او د خپل اهل د خپلوانو د یو ښه تلای فرصت ته چې دوی ټول سره یو ځای شي، کورنۍ سره یو ځای شي، ملګری سره یو ځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوت په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوي صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کېږي، کله چې بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري. او د ټول نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی، د موسی اساس دین متاسع امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، وای تاسو نکاح اعلان کئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جینې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي. نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډېر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده، او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي، دا سره د ښځې مسؤل شو. د دې وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د یو ځای سره اوسېږي، لکه بوټان سره یو ځای وي، چپلک سره یو ځای وي. داسې نه کېدی چې ستاسو یو چپلک به ترکی بل په کور کې وینا، د چپلکی به سره یو ځای وي، د بوتان به سره یو ځای وي. نو خزه او خوند دواړه سره یو ځای وي، لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي. د دوی راتلونکي ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ مخشاله کې حتی بعض وړو وړو بعض خپګاونو بعض مشکلات چوي هغه هم د ماین ززي. نو دا تقریبا یو نوی صفحه خلاصيږي. دا صفحه باید په مینا باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوی صفحه باید خلاص شي. او د دې نوی صفحه لپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوی صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي، او دوی ته دعا.
بله ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په سیر منزل کې په کې چمبا وهل کېږي، په کې خوشحالي وي، په کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدل. که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي، په کې خوشحالي نه وي، په کې چمبا نه وي، دا مسائل نه وي. یو ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي، هغه ته ډیر زیات مصارف کوي، مګر دغه ته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه، دغه څومره دغه ځوان یو ډول سکیږي نه امید کیږي، څومره منفی اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو، او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکول چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکول نو سړی بیرته راوښارلو او د لورکه د خبره وارو ده. نو لورکه ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوښته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیاته خوښته و، ډیره زیاته خولې و. نو سای ورزی بلته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکستاره لګلې و، د مونږ غلطی شوی، مونږ موافقه د لول خپل زه ورته ورکوم. سای موافقه کوي، د فقیر د پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو، هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تل پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې ورځ باندې امر کیږي چې راځي جهاد ته، هی آل جهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی لبیک وایي، جهاد ته ځي او جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي. او هغه خزه تم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې ته عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس له ډیر زیاته بډایا خزوه. هدف د استاس سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو غور نه جوړ شي، یو خدای دې چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړای، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاس چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدف، رسول امر کوي چې تاسو د دریا باندې وای. دویمه خبردار ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی، هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو غبان زوم او
ناوی باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه چې دا بیا نشر کېږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي دپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مثال به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم روز وه نو بس موږ چې نه کتله، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی، زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین دی متاسو مخ یو نه هم د تفرید. په ټولو مسائلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسائلو په اکم ضوابط او شرایط سره چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی، لکه چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي، ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر شی یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی، لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ستاسو خو یو دا زموږ ستاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ستاسو د مبارک دین چې هغه زموږ ستاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډېر زیات حکمتونه ندی. نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو، دغه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې اک کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي، کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو بلکې امر کړای، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي، د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم، ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلي و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زم یو وړوکی طالب علم یم، زما د ژوند لوی لوی غلطیان چې د ځوانۍ په وخت کې ما کوم غلطیان کړی و، دا غلطی ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریان ورته وشکه ورته، زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما تعفو کوي د زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي، او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي، او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چیاست علامه مال او ملګری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
څنګه خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
मात जाम दसरो लबन गबन राख मात से दिन राख ओस्मान गाड़ मात से दिन राख ओस्मान गाड़ मात जाम दसरो लबन गबन राख मात से दिन राख Osmani Gaar, Mata Chedin Laga, Osmani Gaar.
Asa Nini Papa Nini Papa Mama, Vima Pada Nini Nita Santa Sani Resa, Mama Mare Sare Sani Pani Pani Sare Sa, Santa Sani Nini Nita Papa Papa Gaga Gare Nini Sa, Nini Sa.
माता शरबत दवसल रात माता शरबत दवसल रात माता शरबत दवसल रात समुसाफर ताव हिजरान वहलिया समुसाफर ताव हिजरान वहलिया माता mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osmane gar mata sheden rak osmane gar
sa sa da da le re
काबल दगो लुटती काबल दगो लुटती समाया दीदी दपक माशी पाहो समाया दीदी दपक माशी पाहो मात जाम दसरो लबोन कबिन राख मात शेदन राख ओस्मान गाउर मात शेदन राख ओस्मान गाउर
सा
दखंदहार शिन अरहंदाव कलार म्यूस्व काल पता कलार म्यूस्व काल पता के मात जाम दसो लबो अंग बिन राग मात शेरन राग ओस्मान गौर मात शेरन राग ओस्मान गौर मात शेरन राग ओस्मान गौर
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
Thank you.